پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو د خبرونه تریوي بجی دوام کوي. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. په دې خبرونه کې د راپور اوري چې د امریکا دفاعي چارواکو پرون د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د هغو راپورونو په باب پوښتنو ته ځوابونه وویل چې ویل کیږي روسیې په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام منلی و. نن جمعه ده د چنګاښ یا سرطان شلمه د جولای لسمه د اورا پورونه په څو شیبو کې اوریدلی سي. په پیل کې له صفی الله ستانکزي نه د دې سات مهم خبرونه اوري.
سلامونه د خبرونو سرټکی. امریکایي چارواکو ویلي که چیرته پاوس هغه راپورونه تایید کړل چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي، ماسکو ته به ځواب ورکړي. افغان پوځ وایي د خوست په موساخیل ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نورې ټپیان دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جګپوړي ایراني قومندان قاسم سلیمانی باندې د امریکا د برید ننګه وکړه. دا وروسته له هغه چې د ناقانونه چټکو خپل سرو ادامونو په برخه کې ملګرو ملتونو راپورترې د امریکا دا کار ناقانونه او خپل سر وباله. پوره خبرونه د امریکا د دفاع وزارت جګپوړي چارواکي وایي که چیرته پوځ هغه راپورونه تایید کړل چې روسیې په افغانستان کې طالبانو ته پیسې ورکړي چې امریکایي پوځیان ووژني، ماسکو ته به ځواب ورکړي. د امریکا د لوی درسیزانو مشر جنرال مارک میلی وویل تر اوسه دا راپورونه د دفاعي استخباراتي ادارو له لوري نه دي تایید شوي، خو که چیرته رښتیا شو موږ به لاس په کار شو. خو جنرال میلی په مشخص ډول دا څرګنده نه کړه چې غبرګون به څه وي. جنرال میلی او دفاع وزیر مارک اسپر پرون د کانګرس په استماعي غونډه کې برخه واخیسته چې د همدغو تورونو په اړه وه چې طالبانو له روسانو څخه انعامونه ترلاسه کړي څو امریکایي پوځیان په افغانستان کې ووژني. اسپرو ویل د ده پوځي قومندانانو په دې اړه په جنوري کې ابتدایي راپورونه اوریدلي وو او بیا د فبروري په میاشت کې د استخباراتو په راپور کې دغه مسله لیدلې وه. ده وویل دې ګواښونو ته جدي ګوري خو تر اوسه یې حقیقت نه دی تایید شوی. لومړی ځل تیره میاشت نیویورک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې ولسمشر ټرمپ ته استخباراتو په دې اړه معلومات ورکړي وو چې روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو په سر انعامونه ورکړي، خو ټرمپ دې ته ځواب نه و ورکړی. سپینې ماڼۍ ویلي دي استخباراتو په دې اړه ولسمشر ټرمپ ته معلومات نه دي ورکړي ځکه چې دا راپورونه تایید شوي نه وو. افغان پوځ وایي چې د خوست ولایت په موساخیل ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نورې ټپیان دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلي اردو ویاند ایمال مومنت نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پر ملي امنیتي ځواکونو باندې هغه مهال بریدونه وکړل چې د ملي امنیتي ځواکونو منصوبین د سړک په جوړولو باندې بوخت وو. د وسلوالو دغه بریدونه د ملي امنیتي ځواکونو لخوا په شاته بول شوي چې په پایله کې 9 تنه وسلوال ترهګر وژل شوي او 8 تنه نورې ټپیان شوي دي.
مومندو ویل افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د سیمې د خلکو او افغان چارواکو په وینا د خوست د مرکز او موساخیل ولسوالۍ ترمنځ لویه لار ډیری وخت وسلوال طالبان په بمونو الوزوي چې له عملی په دې لاره د خلکو او پوځي کتارونو تک ستونزمن کیږي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کونړ چارواکي وایي تیره ورځ سرکانو ولسوالۍ کې په ډرون برید کې یو پاکستانی وسلوال وژل شوی. د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د سرکانو ولسوالۍ شونکړې سیمه کې برید کړی چې پکې د پاکستاني وسلوالۍ ډلې لشکرې طیبه یو وسلوال وژل شوی. د شونکړې سیمې د ډیورند فرضي کرښې ته څیرمه پرته ده چې د دولتي مسؤلینو په وینا پکې د افغان دولت مخالفو وسلوالۍ ډلې پرتې دي. پرون د پکتیا چارواکو هم ویلي وو چې هلته د یو شمېر طالبانو ترڅنګ یو پاکستانی وسلوال هم وژل شوی. ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جګپوړي ایراني قومندان قاسم سلیمانی باندې د امریکا د برید ننګه وکړه. دا وروسته له هغه چې د ناقانونه چټکو او خپل سرو اعدامونو په برخه کې د ملګرو ملتونو راپورترې اګنس کالامارات پنجشنبه په یو راپور کې د امریکا لخوا د قاسم سلیمانی وژنه ناقانونه او خپل سره وبلله. قاسم سلیمانی د جنوري په درېمه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یو ډرون حمله کې د عراق د حشد الشعبي له یو قومندان ابو مهدي المهندس سره سره یو ځای وژل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو بیان کې د ملګرو ملتونو د راپورټرۍ راپور رد او جعلی وباله. پومپیو ویل امریکا په قاسم سلیمانی د برید په تړاو د نړیوالو مقرراتو سره سم رونتیا په پام کې نیولې وه او په هغه باندې برید د ځانی دفاع د حق په استفادې ترسره کړی. سلیمانی په سیمه کې په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه سلګونه امریکایي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې اړولو مسؤل بلل کېده. ایران د هغه د غچ اخیستلو په خاطر د جنوري په اتمه په عراق کې د امریکا په دوو اډو توغندیز بریدونه وکړل چې له امله یې شاوخوا 110 امریکایي سرتیري له روغتیایي ستونزو له هغې ډلې مغزي صدمو سره مخ شول. د ملګرو ملتونو راپورټری اګنس کالامرات د ایران غچ اخیستونکي برید هم ناقانونه وباله. قاسم سلیمانی د ایران د قدس ځواکونو قمندانو چې د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو ټول بهرني فعالیتونه تنظیمول. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ساري ناروغیو او حساسیت د ملي انسټیټیوټ مشر وایي متحده ایالاتونه له کرونا ویروس سره د مبارزې په یو سخت پړاو کې دي چې اوس د دې ناروغۍ د تلفاتو ورځنی شمیر تر زرو اوړي. انتونی فوچی پرون ویل تلفات وروسته تر دې زیات شوي چې په ډیرو ایالتونو کې بازارونه بیرته پرانیستل شول او په کورونو کې د پاتې کېدو بندیزونه سست شول. فوچی هغه کانفرنس ته چې د هیل خبري څانګې چمتو کړی و څرګنده کړه چې امریکایان اوس له ډیر سخت حالت سره چې له ګواښه ډک دی مخامخ دي. د امریکا له 500 ایالتونو څخه په 40 کې د کرونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د پنجشنبې په ورځ په متحده ایالتونو کې د کرونا ویروس څه باندې 15,000 نوي مثبتې پیښې ثبت شوي. تر اوسه په 24 ساعتونو کې کله هم دومره ډیر کسان په کرونا ویروس نه و اخته شوي. په متحده ایالاتونو کې د ورلد میټرز انفو وی پانې د شمیرو په اساس په متحده ایالاتونو کې تر اوسه 3,000,000 څخه باندې 2,00,000 کسان په کرونا اخته دي او د تلفاتو شمیر تر 115,000 اوښته دی.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په اروپونی کې اوري. د امریکا دفاعي چارواکو پروند کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د هغو راپورونو په اړه پښتنو ته ځوابونه ویل چې ویل کېږي روسیې په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام منلی و. ټاکل شوی په څو ورځو کې د حکومت لخوا د اعتماد رای خپلولو لپاره د پیشنهادي کاندید وزیرانو لست ولسي جرګې ته واستول سي. د ولسي جرګې نږدې شل غړي په کورونا وایرس اخته سوي دي. دا هم ورې چې په میدان وردګ کې د ناامنیو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي.
عام ولس غاک هر طرف ته د دغو هیله امید دغه ده چې جنگ بس کوي. هر کور کې جنازې، هر کور کې زخمیان، هر کور کې بې تعلیمي له حده زیاته ده.
د دې اونۍ په ګردي میز کې په پکتیا کې د پوهنې په ډګر کې پر پرتو ستونزو خبرې شوي.
بدبختانه د 15 کلونو راهیسې د زرمت په ولسوالۍ کې د نجونو 14 ښوونځي د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل شوي دي.
دا او نور راپورونه ترې بجې له ازادي راډیو اوریدلی شئ. د امریکا دفاعي چارواکو پرون پنځشنبه د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د هغو راپورونو په باب پوښتنو ته ځوابونه ویل چې ویل کېږي روسیې په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام منلی و. په دې غونډه کې ډیر بحث پر دې وسو چې آیا دغه راپورونه حقیقت لري او که یې لري نو باید د هغو په وړاندې روسیې ته څه ځواب وویل سي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن هم حاضر و. عصمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون جک پرو چارواکو پرون وویل که د امریکا پوز هغه راپورونه تایید کړی شول چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي، متحد ایالاتونه به ځواب ورکړي. د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی وویل تر اوسه پورې دا معلومات د دفاعي استخباراتي ادارو له لوري تایید شوي نه دي. خوشمنه یو وکړه چې پینټاګون به د حقیقت د څرګندولو لپاره پلټنه وکړي. د وویل که دا راپورونه رښتیا ول نو اقدام به وکړي، مګر به نو ویل چې څه ډول اقدام به وکړي. له جنرال میلی او دفاع وزیر مارک اسپر څخه د کانګرس په استیمایا غونډه کې د رسنیو د هغو راپورونو په اړه پوښتنې وشوې چې پر اساس یې ویل شوي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته انعام منلی و. دفاع وزیر اسپر وویل د قمندانانو لومړی پلان د جنوري په میاشت کې طالبانو ته د انعام ورکولو راپورونه واوریدل او د په دې اړه په فبروري کې یو استخباراتي پاڼه ولیده. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه سره لدی چې دوی دا خطرونه جدي وګڼل خو تر اوسه پورې ثابته کړې نه ده چې دا راپورونه باوري دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د لومړي ځل لپاره تیره میاشت د استخباراتي سرچینو په قول وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په دې اړه استخباراتي معلومات ورکړل شوي وو خو هغه یې په وړاندې هیڅ ګام وانخیست. سپینې ماڼۍ ویلي چې ټرمپ ته په دې اړه استخباراتو څه نه دي ویلي ځکه چې دا راپورونه لا تایید شوي نه وو. په داسې حال کې چې د جون د میاشتې په وروستیو کې د روسانو له لوري طالبانو ته د انعام ورکولو د ادعا راپورونه خپاره شول، ولسمشر ټرمپ له جرمني څخه د نږدې 10,000 امریکایي پوځیانو د ایستلو طرحه تصویب کړه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په باور د اقدام روسیې ته ناسم پیغام ورکړ. د پرون پنځشنبه د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د سوالو ځواب په غونډه کې وویل دا کار ناټو ته د ګزار ورکولو او کمزورولو لپاره د روسیې په تبه برابر دی او کله دغو انعامونو سره سره چې طالبانو ته یې منلي له جرمني ځواکونه وویستل شي دا به د روسیې د ګواښونو په وړاندې د امریکایانو د کمزورتیا نښه وګڼل شي. د کانګرس د سوالو ځواب دا غونډه د روسیې د اقداماتو په وړاندې احتمالي ځواب ته ځانګړې شوې وه.
د اسمت سروان په راپور کې مو وردل چې د امریکا دفاعي چارواکو پرون د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د هغو راپورونو په باب پوښتنو ته ځوابونه وویل چې ویل کېږي روسیې په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام منلی و. په دې غونډه کې ډېر بحث پر دې و چې آیا دغه راپورونه حقیقت لري او که څنګه، او که یې لري نو باید د هغو په وړاندې روسیې ته څه ځواب وویل سي. په داسل کې چې ټاکل شوی په راتلونکو ورځو کې د حکومت لخوا د اعتماد رای خپلولو لپاره د پیشنهادي کاندید وزیرانو لست ولسی جرګې ته واستول سي. د ولسی جرګې نږدې شل تنه غړي د راپورونو پر اساس چې په کورونا وایروس سخته سوي دي. د جرګې یو شمیر غړي وایي د یو شمیر وکیلانو ناروغي او د دوه غیر حاضري به د جرګې پر نصاب ناوړه اغیزې وکړي. له بلې خوا مشرانو جرګې اداري هیات وایي د جرګې 22 غړي په کورونا وایروس سخته سوي خو اوس بیرته جوړ سوي دي. ناجیا ساپي د کابل په مستقیم تماس کې را سره ده، نور تفصیل له هغې څخه اورو.
سالی صاحب ډېر زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په داسې حال کې چې حکومت ټینګار کوي چې د سرپرستۍ فرهنګ به ختموي او ډېر ژر به د کابینې لیست ولسی جرګې ته معرفي کړي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د دغه جرګې نږدې شل غړي په کورونا وایروس اخته شوي او ممکن دا په نصاب هم خپل اغېزې ولري. د دغه جرګې یوې غړي نیلوفر جلالي کوفي شبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دا له تېرو 13 ورځو راهیسې په دې ناروغۍ اخته شوي او لا هم د کورونا ناروغۍ نښې نښانې لري. له بلې خوا د ولسی جرګې د دارلین شاب مشر قادر زازی په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویل چې تر دې وړاندې نږدې څل کسان په کورونا وایروس اخته شوي وي خو ټول بیرته جوړ شوي دي. اوس به راشو د نیلوفر جلالي کوفي د خبرو یوې برخې ته چې ازادي راډیو سره یې کړي.
شماری از اعضای مجلس فعلا هم به این ویروس مبتلا هستند و در قرنطینه به سر میبرند و شماری هم غیر حاضر هستند. دقیق است که بالای نصاب تاثیر جدی خود داره، ولی با آنم ما کار میکنیم. بالای قوانین در 2 هفته قبل ما نصاب داشتیم، قوانین در مجلس تصویب شد.
لبلی خو مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د جرګې دوه وشخړي په کورونا ناروغي اخته شوي وو خو اوس ډېر سره غېدلي. د مشرانو جرګې د درنشا مشر مولوي عبدالله قرلق ویل چې دغه سناتوران اوس جلسو کې فعال ګډون لري. په کورونا ناروغي د ولسی جرګې د یو شمېر وکیلانو د اخته کېدو خبر داسې مهال خپریږي چې د مصالحې عالی شورا رئیس ته نږدې باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې ښاغلی عبدالله کابینې ته د خپلې برخې نوماندانو لیست ارګ ته سپارلی. په دغه لیست کې 14 نومان وزیران او د اداري اصلاحاتو ریاست ته د نومان نمونه هم شامل دي. ولسمشر غنی له لوري یو شمېر نومان وزیران بیا له وړاندې معرفي شوي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینافال ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې ډېر ژر به جمهوري ریاست د کابینې بشپړ لیست ولسی جرګې ته واستوي. خو وکیلان وایي که چیرې د کورونا له امله نصاب پوره نشي دوی به ونه شي کړی چې وکیلانو وزیرانو ته د باور رایې صندوقونه کړي. بلی سالی
شد. ډیره مننه د ناجی سپای پر راپور کې موردل په داسل کې چې ټاکل سوی پراتلونکو څو ورځو کې د حکومت لخوا د اعتماد رای خپلولو لپاره د پیشنهادي کاندید وزیرانو لست ولسی جرګې ته واستول سي. د ولسی جرګې نږدې شل تنه غړي د راپورونو پر اساس په کورونا وایرس سخته سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي او د ولایتي شورا استازي وایي وسلولو طالبانو په دې ورستوي کې یو اربیا په دې ولایت کې خپل بریدونه زیات کړي او ناامنیو د خلکو ژوند تریخ کړی دی. دوی اندېښمن دي او له حکومت غواړي چې د میدان وردګ امنیتي وضعیت ته توجه وکړي. شریف الله شرافت راپور لري.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي او د ولایتي شورا مسولین وایي وسلوالو طالبانو خپل بریدونه فراخ کړي دي. د میدان شار تر څنډو را رسیدلی دي او د ولایت مقام په 200 متری کې امنیتي پوستې سکوت کوي، خو امنیتي چارواکي لاس تر زنورته ناست دي. د میدان وردګ ولایت دوه تنه اوسیدونکو محمد او جاوید ازادي راډیو ته ویل چې په دغه بریدونو کې ډیر زیان هم ملکي خلکو ته اوړي.
میدان وردګ ولایت جګړه هم تر ولایت مقام را رسیدلی ده او پر لپسه د دولتي چارواکي اوونونه ولي د قماندانان اوونونه ولي هلته پوس په کورونو کې لګي ملکي وګړي زیات پتانګ دي، ماشومان شهیدانيږي، ښځې شهیدانيږي، خلک لا زیات ستونزې سره لاس او ګرېون.
هم ولس غاک هر طرف ته د دغه هيله امید دغه د جنگ بس کوي. هر کور کې جنازي، هر کور کې زخمیان، هر کور کې بي تعليمي له حد زیاته ده او خلک نور لنيسته له هر څه نه دي دونه پتنګ لکه د جنگ نه چت خسته دي او په خپل کورو کې یو سات خوشحالي ژوند نسی کوي. ټول هر لحظه جنگ جنگ مین کمین هم دغه ګډوډي دي. په دغه کې څوک رو چاته جنازي هي او د چا جنازې را روانې دي، څوک په همدغه حالات کې دي چې اوس به جنګ کېږي، نور له تعلیمې فاصله نیولې، له نور هر څه نه پاتې دي. په دغه بدبختۍ کې د مونږ ولس تر دا اوسه پورې همدغسې ادامه لري او که الله پاک دې وکړي چې نور صلح وسي له دواړو طرفونو همدغه هیله امید ده.
په میدان وردګ ولایت کې داسې مهال وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړي چې په دې وروستیو کې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅې تر بل هر وخت زیاتې چټکې سوي دي. د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو غړی وحید الله اکبرزی د جګړې شدت او پراختیا تاییدوي.
رښتیا هم چې دغه څو ورځې خو ډېره سخته ناامني ده او خلک هم ورسره په تنګ دي. د ولس سپینګیري نور عوام خلک تم چې وضعیت خراب دی. د حکومت چارواکو نه دای وهیله ده تر څو عام خلکو ته ضرر ونه رسیږي.
شاغلی اکبرزی وای وسلوالو طالبانو ځکه په میدان وردګو ولایت کې یو ځل بیا خپل بریدونه ته زور ورکړي څو د سولې په خبرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي. د نموړي په خبره کې مرکزی اداره د میدان وردګو ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي، نو د پلازمینې کابل امنیتي وضعیت به هم ورسره خراب شي. میدان وردګ ولایت د کابل په لویدیځ څنډه کې پروت مرکزی ولایت دی چې نه ولسوالۍ لري او له تیرو څو کلونو راهیسې نام نه دی. د میدان وردګ ولایت د مقام مسولین هم منی چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې خپل بریدونه زیات کړي دي. خو دغه ولایت د والی ویان محیب الله شریفزی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د امنیت د ټینګښ او د وسلوالو طالبانو د پلانونو د شنډولو لپاره په یو شمیر سیمو کې نوي امنیتي پوستې جوړې شوې.
د وردګ ولایت کې اکثره پوستې مګنیو چې کړې دي نو هم دغه کوم ځای نه هیڅ حرکت لري. دوی د مخنیوي په خاطر باندې د مخول صلاحي په ځکه او د جلري ټول صلاحي په خپل لار باندې ځنه دغه کې د حرکت او عمل ته مونږ دې سره کوڅه اکول دي ان شاء الله ولسم د ډاډ ورکو چې موږ په تاسو پرستن کې ده مونږ دې ته ډاډ معنا جوړ یا برابر کړو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دیاړ رسنۍ ته څه نه دی ویلي. د ایوازي میدان وردګ ولایت نه دی چې وسلوالو طالبانو خپل بریدونه پکښ کې زیات کړی دي، بلکې د افغانستان له یو شمیر نورو ولایتونو څخه هم د جګړو د شدت راپورونه ورکول سوي دي.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د روان کال په پیل کې په عراق کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د حملې دفاع وکړه چې په کې د ایران لوړ پوړی جنرال قاسم سلیمانی ووژل سو. د وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو یو متخصص دا اقدام غیر قانوني وباله. ملالی بشیر دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له هغې څخه اورو.
مننه صالح صاحب لکه تاسو چویل د امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پامپیو د پنځشنبه په ورځ د پراته له محاکمې وجونو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتري اګنس پالمار د راپور نتایج رات کړل. مایک پامپیو وویل چې امریکا پر ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د حملې په اړه د نړیوال قانون پر اساس شفافیت ښودلې دی. د په یو لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته تشریح کړي چې دا حمله د امریکا له ځانه د دفاع د حق په نتیجه کې رامنځته شوې ده. کالمار د پنځشنبه په ورځ په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپلې موندنې وړاندې کړې دي. وویل چې د جنوري د درېمې په حمله کې چې ایرانی جنرال قاسم سلیمانی ووژل شو پر خپل سر قتل و، چې د نړیوال بشري قانون د لمخې امریکا د دې قتل مسؤوله ده. دی وویل چې امریکا تر اوسه هیڅ داسې شواهد نه دي وړاندې کړي چې وشي سلیمانی د امریکا پر ګټو د حملې نیت درلود. دی وویل په ځانګړې توګه په عراق کې چېرته چې چټک خبرګون ته اړتیا پېښه شوه او دی په حمله کې ووژل شو. خو پامپیو وویل هغه حمله چې سلیمانی پکښې ووژل شو له میاشتو راهیسې د ایران د مخ پر زیاتېدونکو وسلوالو حملو په غبرګون کې سوې ده. ده همداراز وویل چې دا حمله ځکه هم وسوه چې پر امریکا او د دې هیواد پر ګټو د ایران د حملو مخه ونیول سي، او په نتیجه کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي قدس ځواکونو د حملو وړتیاوې کمې سي. د امریکا په وینا سلیمانی له کلونو راهیسې پر امریکایي ګټو د حملو مسؤول وو، او په سیمه کې د امریکا او دې هیواد د متحدانو پر ضد حملې پلانولې. قاسم سلیمانی د قدس ځواکونو مشر وو. د سلیمانی د وجل کېدو په خبرګون کې ایران د جنوري په اتمه د سش کال د جنوري په اتمه په عراق کې د امریکا پر یو نظامي اډا بالستیک توغندوی حمله وکړه. د کالمار په وینا د ایران دا حمله هم غیر قانوني وه. ابو مهدی المهدیس چې د ایران په ملاتړ د کتایب حزب الله ملیشه ځواکونو مشر وو، او د عراق د دولت لخوا د ممنوع اعلان شوي واحدونو مرستیال مشر وو، هم په جنوري میاشت کې په هغه حمله کې ووژل شو چې سلیمانی یې په نقشه کړ. په عراق کې پر امریکایي ځواکونو له حملو سره کتایب حزب الله او د ایران په ملاتړ ملیشه تړاو لري. په دوه حملو کې په ډسمبر میاشت کې هغه حمله هم شامل ده چې د عراق په کرکوک کې د امریکا یو دفاعي قراردادي ووژل شو او ګڼ نور امریکایي او عراقي سرتیري ټپیان شول.
ډېر مننه. د ملالۍ بشیر په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روان کال په پیل کې په عراق کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د هغې حملې دفاع وکړه چې پکې د ایران لوړ پوړی جنرال قاسم سلیمانی ووژل سو. د سلیمانی تر وژنې وروسته ایران خبرداری ورکړې چې د هغه د وژنې غچ به اخلي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې 1,000,000 هغو کسانو سره چې سمدستي خوراکي موادو ته اړتیا لري مرستې کوي. دغه سازمان وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د بېوزله کسانو شمیر په زیاتېدو دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د خوړو نړیوال سازمان د روان میلادي کال په پیل کې اټکل کاوه چې له څه باندې 1,000,000 افغانانو سره مرستې پکار دي، خو اوس د کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته اټکل کوي چې څه باندې 9,000,000 بېوزله افغانان خوراکي موادو ته اړتیا لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پنځشنبه د ورځې د شمیرې له مخې څه باندې 3,900 کسان په کورونا اخته شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان په وینا د اوس لپاره په افغانستان کې شاوخوا 4,000,000 داسې کسان شته چې ډیرو بیړنیو خوراکي مرستو ته سمدستي ضرورت لري. د خوړو له نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی سره د امریکا پراختیايي ادارې د 9,000,000,000 ډالرو مرسته وکړه. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال سازمان مرستیال رابرټ کاسکا د چهارشنبه پروسو ویل چې د امریکا د پراختیايي ادارې یا یو ایس ایډ دغه مرسته په داسې اساس وخت کې ډیره اغیزمنه ده، او دوی به په دې پیسو د 1,000,000 بېوزله افغانانو لپاره مرستې برابرې کړي. په افغانستان کې دننه بیا یو شمېر بېوزله دا شکایت لري چې مرستې ډېر کل اړمنو کسانو ته نه رسېږي. بلایم د
زابل ولایت څخه بل کې له سمو غریب او خلکو سره سکرې مرستې هغه ټول دې ته دغه مالداران خلک دې
کال معاد اسو مزولات بلخ د نگاهي قرانتین مردم کار کسای مردم ما بند شد مازی به مشکلات زیاد مواجه قرانتین دولت داده سکنه
لا ولی ولی سوالی لیزار نمی علی کنی ولی ده مجه د ولفورو چاروا کوسخه داخلا او دغه چې دا د نزلیت اور شی راځي یی غریب ولست نه رسیږي.
دبليو اف پی وای پرتل وارلمخه شرایط دوی له کسانو سره چې د جګړو لامل به ځای شي او لناورینونو سره مخامخ شوی دي مرسته کوي. د ډبلیو ایف پی د بیړنیو چارو د برخې مشه مارګارت ون ډیر ویلډن وای په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس له امله رامنځته شوی وضعیت تر هغه خراب بد دی چې مخکې تصور کېده. د نړیوالې مؤسسې په نړۍ کې له نږدې 1.3 میلیونه بېوزلو سره د روان کال تر اخیره د مرستې لپاره د 4.9 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده. تر اوسه پورې ډبلیو ایف پی دومره مرسته کله هم له نړیوالو نه وغوښتې. ډبلیو ایف پی وړاندوینه کوي چې سږ کال به د ډیرو اړمنو کسانو شمیر په نړۍ کې تر 270 میلیونو پورې ورسی شي. مخکې تر دې چې کورونا ویروس تیر کال په روسیو کې د چین په ووهان کې خپور شي، د نړۍ د ډیرو بېوزلو اټکل تر دې 280 کې کم و.
ومردل چې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې 1 میلیون بېوزله کسانو سره مرسته کوي. په هلمند کې د کرنیزو توکو څخه د راپور ورکولو په برخه کې دا ور زموږ همکار کروندو ته ورغلی او د پلیو په اړه راپور جوړ کړی دی. کروندګر وایي که د پلیو لپاره بازار موندنه وسي د کوکنارو ښه بدل کیدای شي. الیاس دی پر دې موضوع راپور جوړ کړی دی.
د تورجان پلی غټی سوی دی لکه چې توخه مې پوچو ډیر ځایونه ناغسوي او نه دښنی سوی. د سرطان یا چنګاش د میاشتې په دې ګرمه غرمه کې په پټی کې کار کول نه یوازې اسانه نه دی بلکې د ناروغۍ لامل کېدای شي. د نادلی ولسوالۍ د چنجر اوسیدونکو تورجان استومانه دی او په خولو کې غرق تنده لورایه پرده د کار زیاتوالی بیانوي. د بیل او کروندې سره د د یاري 15 کال کېږي.
غټه خو دا ده چې دا کښت مصرف نه لري، مصرف یې ډیر کم دی او بل خبر دا ده چې
تورجان وایي کار ډیر دی او دوی ورته یوازې ځکه نو هر شپه مناسبه ده چې کار وکړي او هم د پلوی ناغه او هغه ځایونه کښېنی وچنه دي شنسوي او هم هغه واشه لمځکی وکړي چې د پلوی د کښت لپاره موزر دي او د ودی باسي.
یو جریب تقریبا دغه دوه رقم موږ کړو، درې رقم یې کړو چې یو نوروزی په نامه دی چې هغه عمر ډیر دی. یو داسې مثال دا خو د تریاکي په نامه چې هغه هم ځکه وخت خلاصیږي، درېمه چې دا هغه د پخلي د غنمو په نامه دی هغه بیا وروسته خلاصیږي. نو نوروزی تقریبا 2.5 خروار حاصل کوي او دغه نور دوم فصل چې دی تقریبا هغه د 2% دی او دغه د غنمو ځکه چې بیا کړو دا نو د یو څه نیولې تر 1.5 او 2 دوه پورې ځان رسي. تقریبا څلور میاشتې کې دوی خلاصیږي. هغه یو رقم چې دی هغه مخکې نوروزی هغه تقریبا 6 میاشتې ځان رسي.
دا یوازې تورجان نه دی چې په خپل ځکه پلی کړل دي. په نادالی کې کته هم د پلیو کرل او ښه حاصلات شهرت لري خو بزګران وایي په تیرو دوو کلونو کې د پلیو کرلو ته ډیرو کسانو مخه کړې ده. اسلام الدین د کوکنارو تر کښت دستي وروسته پلی کړل دي ځکه نو د تورجان تر هغه غټي دي او ډیره ناغه هم نه ده کړې. دی وایي نه پوهېږي چې ولې خو په تیرو څو کلونو کې د هغه کروندګرو شمېر ډیر سوی دی چې پلی کړي. اسلام الدین د پلوی د پاره د بازار مندنی غوښتنه کوي.
د تاریخ کښ خوشی دی بخیر ډیر دی او سړی هم دغه ډیر دی. د پلوی کښ دی ډیر اسانه کښ دی او اصلیم دغه ډیر دی. تر تاریخ ډیر غټم کی تر تاریخ ډیر کښتم ډیر دی. تاریخ په فصل کې تقریبا په کال کې یو کښ کیږي، دوه کښ کیږي چې په خلیانې تاریخانې نوروزیانې دي. دغه اوس نوروزی کښ دی په لنډه چې ورته ګوري دغه نوینه دغه تر هر کښ د مخه رسیږي او په ځین کې من په شپږ سو تر وسو پورې ځان رسوي په شپږ سو وسو کالدارو پورې ځان رسوي. او تاریخ خو هغه شی دی چې ودې کرل نو باره پټه چې تر وخت ګڼته اوس من په 15,000 روپۍ دي. نو تر دغه دوغن پورې دوغن فرق ته
د پلویو کروندګر په داسې حال کې د حکومت څخه خپلو حاصلاتو ته د بازار غوښتنه کوي چې حکومت د کلونو راهیسې په کروندګرو پسې ګرځي چې غواړي د کوکنارو پر ځای نور بوټي او دانې وکړي. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی لوکو وایي د دوی پلټنې ښیي چې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د پلویو د کښت سره د بزګرانو علاقه ډیره سوې ده.
تقریبا په 5,299 هکتار ځمکه کې د پلویو کرکېله هر کال سرعت نیسي چې حاصلات یې په هکتار 4.5 میتریک ټنه دی چې د ولایت فساته حاصلات 2,845.5 میتریک ټنه اټکل سوی دی چې شش کال به په هلمند ولایت کې د پلویو حاصلات ولرو خوشبختانه باید وایو چې د مقامی وزارت په خاص همکاري باندې شش کال د تیلی نباتاتو د فاره هم بودیجه را کول سوی د درتو تیلی نباتات د فاره انجمنونو جوړ کو او ماشینری ورته خریداري کو
شاغلی الکو ازادي رادیو ته ول ک پوسی چې د پلوی سر د بزګرانو علاقه ډیره سوی دنو ځنګړي ماشینونو ورته واخلی چې د پوجي کښلو پاکولو او وروسته پروسس لپاره کار کوي چارواکی وایي د هلمند پلی ډیره هرات ته ځیاو هلته په یو شمیر مغز لرونکو خوړو لدی جملې آیس کریم او بازو کیک او کلچوکی کارول کیږي محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند د نادلی ولسوالی
د ازادي رادیو د دې راپور سره د غرمې 12:30 بجې ته ورسېدو د مهمو خبرونو لنډیز له صفی الله ستانکزی ناوړی